السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې بتاستا د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کو د دې ترڅنګ په دوها کې د افغانستان په اړه غونډه زموږ د خبرونې لمړنۍ موضوع ده او د دې ترڅنګ اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو په قربتو په دوها کې د افغانستان په اړه غونډه دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو هړتال کړي او د غزې په شمال کې اسرایلی ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړي دي. د خبرونو تفصیل نن د قطر په سر خار دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بلل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو خواوشا 15 هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو ادارو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هم د دې سازمان په بلنه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیزه وفد هم په دې غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوې نننۍ غونډې ته به چې د پرونی اغېز په سیر بعد تړلو دروازو تر شاوي د ملګرو ملتونو د تازو ترڅنګ طالب چارواکي هم ویناوي وکړي او په پا پای کې به آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا مشال لري تو ویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو په ورستي بجټ کې د اضافي ټیکسونو لګیدلو او د بجلی د بیلونو د زیاتېدو خلاف هړتال کړي او کارخانه بند کړي. د شبقدر په سوبان خوړ سیمه کې پرون د کارخانو د مالکانو اتحادیه او مشر ادمیر ملاګوري مشال لیډیو ته ویل چې د هړتال به یې دراتلونکو اتوار یعنی د جولای تر 8 نیټه جاري وي چې پکې به د ټولي صوبې خواوشا 800 کارخانه د احتجاج په توګه بند وي. دوی وایي وي خواته یې حکومت د کانو په بیلابیلو قسمونو اضافي ټیکسونه ولګي او بلې خواته یې په کارخانو د بجلی په بیلونو کې هم نوي ټیکسونه اعلان کړي چې ورسره په دې کاروبار کې د دوی ګټه ډیره کمه شوې ده. د دې هړتال په حق له په یو لیکلي فیصله کې یادې اتحادیه ویلې دي چې کومو کارخانو مالکانو د هړتال پر مهال خپلې کارخانې خلاص کړي نو له هغوی به 50,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې په ټیکسونو او د بجلی په بیلونو کې د کمې وکړي کنه وینو هړتال به نور وغځوي چې ورسره به زرګونه مزدوران هم بې روزګار کیږي. د ماربلو د کارخانو د مالکانو د هړتال پاړه تروسه صوبایي یا وفاقي حکومت سندي ویلي. البته د جون په 15مه په پارلیمان کې د وینا پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي بو چې بجټ یې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرایطو پر وړاندې کې جوړ کړی دی. وسلوالو د جون په 13مه شپه مهال د خیبر په تخته بیگ چک پوسټا په بریډ کې یو د پولیسو او یو د اف سی زواک سرتیره وجلې ده. دا خبره د خیبر د پولیسو مشر یعنی ډی پی او سلیم کولاچی نن سهار مشال لريو ته وکړ. نو موړي زیاته کړه چې پولیسو او اف سی د خیبر درې په لوی لار ناکا لګولې و چې د وسلوالو د درنو وسلو تر بریډ لاندې راغلل. د ډی پی او په خبره د پولیسو د ځوابي کاروایي په نتیجه کې وسلوال تختیدلی خو دوی سیمه ته اضافي نفری وربللې او د لټون عملیات پیل کړ. د خیبر د دې بیگانه حمله ځموري تر دې د مکه موسلواله ډلې نه د منلې. د خیبر پختونخوا د سوابي خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د حقې د زیاتو بلونو پر ضد احتجاج وکړ. دا احتجاج د سوابي اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیه په غوښتنه شوی و چې پکې د خواوشا ټولو سیاسي ګوندونو استاذي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او د وکیلانو ټولونو استاذي شامل دي. پرون د سوابي په ګډون د دې ضلع په یو شمېر خارګوټو کې احتجاجي مظاهره وشوه او بازارونه بند کړل شو. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي د شوې په مظاهره کې مشال لريو ته ویل
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابه کوي پاغه باندې تور بل ډیم جوړ شوی دی او پاغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغه باندې 1 روپیا 1.5 روپیا راځي. هغه بجلی چې دا هغه په منګ باندې په 150 روپیا خرڅیږي.
د سوابي اکشن کمیټي وای د لوډ شیډنګ د بندښت او د ارزان بجلی د ترلاسه کولو غوښتنې ائیډي دي او کو نه منل شو خپل احتجاج به پسې لا پراخ کړي. حکومت د کمیټي د غوښتنو په جواب کې تر اوسه سندي ویلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف البته د جون په 20مه رسنیو ته ویلي وو چې مرکزی حکومت ورسره د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي بلخو مرکزی حکومت دریس خپل کړي چې د بجلی په نرخونو کې اضافه د هغې لوزدامې مهمه برخه ده چې د سول نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره لدې ادارې سره کړی ده. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیلی ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجاعیه سیمه ترڅنګ په غربي او منځنۍ رفا کې هم نور مختتللی او د لکتر لګشپګو فلسطینیانو په وجلو سربېره یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. دا معلومات ځای اوسیدونکو رويټرز خبري ایجنسی ته ورکړي. د دوی په وینا اسرائیلی ټانکونه چې څلور ورځې لمخه شجاعیه سیمه ته ورغلي وو د یو شمیر کورونو په لور ګولې ویشتلې چې له وجې په هغه کې میشت کورنۍ ګیرې پاتې شوي. بلخو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینه غونډه ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د حماس په ضد د جګړې لګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته. امریکا او یورپی ټولنې حماس یو ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د منور شانه اوریدل ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. نن د قطر په پلاسمینا دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شبې غونډې دوایم وروسته ټاکل شوی. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ په افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکي ویناوي وکړي او په پای کې اسات بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد چې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوها کې دی بیګم مشال ریډیو ته ویل چې د پرون ورځې خبرې مثبت فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شوو خبرو په اړه معلومات ورکړي. نور حال احمد تکل راکوي.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان ملی او نړیوالو لومړی توبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همدارس د دې لومړی توبونو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړی توبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبري وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونی غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشخیصونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشخیصونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفه کړي. خو وخت غواړي په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت محسوس کړي تر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغییر.
خغلی مجاهد لدې مخ کې د بندو دروازو تر شا بیگانې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسائل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله. هغې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
خبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو په وروستي بجټ کې د اضافي ټکسونو لګیدلو د بجلی د بلونو د زیاتېدو خلاف اړتال کړو او کارخانه یې بندي کړې دي. د کارخانو د مالکانو د اتحادیې مشر ادامیر ملاګوري مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اړتال به دراتلونکې اتوار ورځې پورې وي چې پکې به د صوبې شاوخوا 800 کارخانه د احتجاج په توګه بندي وي. د ماربلو د کارخانو مالکان له حکومت غوښتنه کوي چې په ټکسونو د بجلی په بلونو کې د کمی وکړي، که نه وي نو دی به اړتال نور هم اوغسوي. د ماربلو د کارخانو د مالکانو اړتال په اړه تر اوسه صوبایي او وفاقي حکومت څه نه دي ویلي. البته د جون په 15 په پارلیمان کې د وینا پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې بجټ یې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف د شرایطو په رڼا کې جوړ کړی دی. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
په محمود ملاګور شوقدر او پیښور کې شاوخوا 800 د کانو کارخانې بندې شوې. د بندښت اعلان د جون په 13 په سبانخوړ شوقدر کې د کارخانهدارو اتحاد کړی او دوی ویلي دغه بندښت به د راروان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانۍ ضد اخیستی، ولیکې یو چا کارخانې د کاڼې راوړل 50,000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلي دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک روډ پیښور مترې د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشال ریډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته صحیح ده، بس دا به ګران خرڅېږي راضي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نږدې د بنیر چې کم کاڼي دي خو دا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کلو واټ باندې 500 روپۍ راته، اوس یې هغې لپاره 2,000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیر بالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبۍ حکومت سیوا کړی ولی په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړی. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم د دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتونکې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونو کې په 1,000 واټه بجلی خرچ 1,500 روپۍ ولی د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس به د بجلی په 1,000 واټه خرچ 2,000 روپۍ وي. د امیر په خبره تیر وختونو کې به د میاشتې بل کې تر 2,00,000 روپۍ پورې دغه ټیکس راته، اوس په د 8 تر 10,00,000 روپۍ پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسڈ پیسې د دوی نه اخیستی شي. د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسبان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکي سعید خان مشال ریډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غځېدلی. د ده په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نصیب کې 40-50 هم شته یو پیر بالا کې 300 پکړی نه دی یو صوبن خور کې 100 پکړی نه دی یو گنداو کې 100 دی محمد گڑ کې 100 دی پرچاوی کې 50-60 دی نو ډایرکټ لیبر خو غری چې پکړی کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر هغه لکه اوس ماربل لاشي به مصری لګئی به بلې پالش کوي داسې مطلب دار سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو گاڑی به زی ماربلو کې لکونه کسان داسې ربیع غرونه مدر دل لکه دار اوس موږ ترنګونه راځي کنه گاډي لاله خالی کې موږ تیار موږ باندې ډی اوړي ماربل یو روپۍ فټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ یو روپۍ نشو ګرانولې دا کوم ګره پکټي ولاړې او ته باندې دوله کې بل لازم نو کب زنه به درکې سړی پکټي ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکه
په محمد کې زیارت خانکا انبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکن او همداشه نور سمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمد بلکې د پیښور خیبر چار صدی مردان کوزدیر او نور سمو خلک هم په روزګارو نور خان محمد محمدونه د ماربلو د گاډو انتظام د کارو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي هغه د شوقدر په سرو نومې سیمه کې د ماربل تر ټولو لوی منډی کې هر وخت موجود وي
ورونو کې کم از کم پیوی او غر کې 25-20 کسان لیبل لګي پیوی ماینینګ کې دا سمومند کې 80-90 ماینینګ دي د ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمالک ګرځي دا ټول خلک د روزګار شو نو کم از کم 4-5 لک کسان د روزګار شو
په یوه دي د ماربل ګاډي نه دي دي کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټ په ځل کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 90 گاڑی د ماربل راځي 15-20 گاڑی د کرومیټ راځي یو دو گاڑی د نیپریټ راځي کاپر راځي د جیټ راځي د بکری راځي
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه دارو هم احتجاجونه کړي دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخستې شي د کارخانه دارو په احتجاج خو صوبی او وفاقي حکومتونو څه نه دی ویلي البته د جون په 15مه مقامي سیملې کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلو دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورتو د بیا زیاته کړي وه چې دې د وخت نه وړاندې غوځنې زیره نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
د خبر پختونخوا د سوابې خلکو پروند بجلی د لوړو بیو او دغه د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج د سوابې اکشن کمیټه په نوم د یو اتحادی په غوښتنه شوی و چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او د وکیلانو د ټولو استازي شامل وو. د پرون احتجاج په لړ کې د سوابې په ګډون د دې سلې د یو شمېر خارګوټو بازارونه تړل شوي وو او هغه سلې ته داخلي دونکو لوی لارې د سوخت لپاره بندې شوي وې. احتجاجیانو وویل چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم تربیلا په سوابې کې جوړ دی ځکه نو دوی له اوبو جوړه بجلی پارزانه بیا او پرته له لوډ شیډنګ غواړي. دوی زیاته کړي چې غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. وفاقیونه هم د خیبر پختونخوا حکومت د سوابې اکشن کمیټې د غوښتنو په اړه څه ویلي دي. نور حال عصمت علي شاره کوي.
د جون په دیرشمه د سوابې اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د سوابې عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. سوابې ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په سوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په دې یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابې کې په هغه باندې تور بیل ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په منګ باندې په ویا او په شپېتو روپۍ خرڅېږي نو موږ دا نن چې سوابه کې ټول لس راوتر د سوابه اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه نو دي دغه مطالبه سره راوتر نن موږ په ټول سوابه کې په یجام ارتال کو شټر ډاون ارتال کو او که نن موږ موږ مطالبه حل نشوي چارواکو زموږ خبره ونه ریده نو موږ خپل نوې لایمل اعلان کو او په هغه کې بر دینه سخت د مزاحمت چې کم دی نو موږ پلان ورکو.
د سوابه اکشن کمیټه لدیړواندې هم په سوابه کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته اول چې غازی بروتا او تربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي او په دغه بجلی د عین مطابق ډومبه حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د خپل عین د لاندې کوو. آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او کوم ګیس دي دا غي باندې با ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغه نه پس یا به نور وسو. بلکې تر دې پورې خبره ده چې کوم وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول واړي نابا د صوبې حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د ثوابې اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي. دا روان کال د می پر لسما او یو لسما د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولیسی پاسون وشو چې رستوې مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی. خود وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، ثوابه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان فوج وای پرونی د شمالي وزیرستان پر اسمک کې دوه وسلوال وشلې دي. پوزي چارواکو د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې وسلوال د استخباراتي معلوماتو په اساس کړو عملیاتو کې وشلې دي. مشال ریډیو په خپلواک توګه د پوزت دي داوي پخلی نشي کولی. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په امیر علي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وشلې دي. دا خبره د امیر علي پولیسو مشال ریډیو ته کړې ده. تر اوسه د دې بریزي مواریکو مې سوالی ڈلی نه د منلی. نور حال د عمر وزیر پر رپورٹ کې اورو.
امنیتی چارواکی وای چې د جون پر درشمه شمالی وزیرستان رزمه کې عملیاتو کې دوا وسلوال وژلی او میرلی کې وسلوالو د پولیس یو سرتیری په هدفي برید کې وژلې دي. په میرام شاه کې د فوز استخباراتي ادارو او پولیسو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمه عزیز خیلو کې فوز استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. دوا مهم وسلوال چمتو او میر وایس اورف عمر یې وژل. دوی وویل چې دواړه وسلوال افغانستان سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. دغه چارواکو زیاته کړه چې هم پرون میر علي کې وسلوالو په یوه بل پیخه کې د پولیسو یو اهلکار په هدفي برید کې ووژلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې انصار علي د میر علي د کو اوسیدونکو و د سپیشل برانچ میر علي افسر و. وسلوالو په ډزو ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. د برید ذمواري چا نه دی منلی. د جون په 24مه هم میر علي کې وسلوالو لسی بم برید کې اووه ځایي کسان ژوبل کړي ول او د جون په 26مه بیا بنو کې وسلوالو د ترهګرې زید پولیسو اهلکار زوبیر خان چې د رزمک پولیسو اهلکار و په ډزو وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. د جون په 13مه هم میر علي کې وسلوالو درې نور ځایي کسان په ډزو وژلې ول. روان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیخې تر سره شوې. تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیخې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، خزینه، دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د نام نه یو هدفي وژنو زید ځایي خلکو لخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه هم کیږي. حکومت او فوز نه دغلته د امنیت ټینګښت او وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه کیږي. حکومت، پولیس او فوز هم په وار وار دعوه کړي چې دغلته وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د د لنډی کوتل پتکیا مرکز کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د استازو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. د پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جون پر 13مه وسلوالو د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وشو. د پرلته پرون د جماعت اسلامي او مخکښ او پخانی سینیټر مشتاق احمد خان هم وینا وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې ده. په سر کې ورسره پوښتلی چې په قبایلي سلو کې د عامو خلکو په تیره د خبریالانو د امنیت مسئلې ته څنګه ګوري؟ نو نوموړی وایي،
ډېر زیاته افسوس خبره ده، اتلس صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولې وویشتلی شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شوی. زه حیران دایم، دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی، ټارګیټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میسیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ تے د فوج او د پولیس د سره پارا چې مال امن راکی، چې امن نه راکی نو 3500 ارب روپے بجٹ تے سره پارا لی.
خیبر ضلع پولیس چې مونږ لوی کچې تحقیقات شروع کړی په دې په حق کې ککړ کسان بمونږونی سو.
د دې رول ډیر افسوسناک دی. دا تر اوسه پورې ولې قاتل نه دینی ولې په لاهور کې د کور کمانډر د کور نه چې یو تاوس پټ شي، تاوس هم برامد کیږي او غلم برامد کیږي، او زما اتلس قبایلی صحافیان قتل کړي شو، داغي د قاتلانو تر اوسه پورې پته نه لګي. په دې وجه زه دا وایم چې حکومت، وفاقي او صوبائی حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي. دوی
ازم استحکام په نوم دغه چکم اپریشن شروع کړ. دې ته څنګه ګوري او بیرستر سیف چې موږ چې فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو؟ اپریشن به څوک کوي؟
یوه ویش واړل وی اپریشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی. د دې مطلب دا دی چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے، پارٹ آف دا سولوشن نہ دے. او بیرسٹر سیپ ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا مستفی شا دا ٹوٹل فیلئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس. بل خبردار ہے چہ آپریشن فیصلہ با پارلیمنٹ کئی، اپیکس کمیٹی بن کئی، قبائلی علاقوں کی تو آپریشن کے دا قبائلی جرگوں نے با اجازت لے. یو سو کسان پا بند و کمرو کی کینی فیصلی ہو کی دا آپریشن فیصلی ہو کی دا معاہدے فیصلی ہو تر سو پوری چہ دا فیصلی اختیار قبائلی عوام ہوتا اور دا پاکستان منتخب پارلیمنٹ تا دا معاہدوں دا آپریشن نہ دے راغلے. پاکستان کی نہ معاہدہ امن ور کی نہ آپریشن امن ور کی.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د نن نه د جولای 15 پورې د پاکستان په هغه سلوختو ضلعو کې تر 500 کلونو پورې کم عمر، بخنه غواړم، تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا ګزړن پیښې رپورټ شوې دي او یا هم پکې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی. د پولیو د مخنیوي او وایرس د څارنې صوبایي ادارې او مشر ویلي دي چې د پولیو رس ختمولو لپاره د دې مهم ټول انتظامات شوي دي. د یادونې وړ ده چې کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي، دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کال ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او 2 په سند صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغه کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا الته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پورا پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی، بلکې دا مخصوص په دغه یو څو ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې د صوبہ خیبر پختونخوا صرف او صرف لس ضلع شامل دي، باقی کې پیښور، صوابی، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانگ ضلع شامل۔
د پولیو مخنیوی ساسکی ورکول لپاره هر ضلع کې د سیادت کاروندان کور په کور دغه ساسکی د 15 کلن کم عمر ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي۔ د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکی ورکونکو د سیادت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ہے اس پا پی خبر کے دماس پخین دونی میں بجی شوی دی زنی لند خبرونا دا دی چھے دا ملگرو ملتونو پا قربتوب دا قطر پا پلاسمینا دوها کی دا افغانستان پڑا نن غنڈا کی گی دا با دوائمہ ناستا بی دا افغانستان پڑا درائمہ نڈی والا غنڈا دا پا دی کی دا طالبان حکومت امریکا و پاکستان پا گڑون دا گڑون حوادونو او سازمانونو استازی برخل ری ملگرو ملتونو ویلی دی چھے دا جون پر درشما پیل شوی دو روسنے ناست هدف لا افغانستان سرا پا لا همغگی اور غندا ڈول د نړیوال تعامل زیات والده دغه سه اوریدونکو یو بل خبر بیا دادې چې په قبایلی ضلع خیبر کې وسلوالو پرون شپې مهال په تخت بیگ تلاشی پوسټي په برید کې او پولیس او یو د اف سی ځواک سرتیرې وشلې ده۔ د خبره د خیبر د پولیسو مشر سلیم کلاچی نن مشال ریډیو ته کړې ده، نو موري زیاته کړې چې پولیس او اف سی د خیبر درې په لوی لار ناکاله غوولې و چې د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغلي دي۔ د خیبر د دې بیگانې حملې ذمہواری لا تر اوسه پورې چا نه دا منلی۔ دغه سي اوریدونکو بل خبر بیا دا دی چې د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال وشلی او په یو بل پیښه کې وسلوالو د پولیسو افسر وشلی دی۔ د پاکستان پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط یې پرون مشال لیډیو ته ویل چې مشکوک وسلوال یې پر رسمک کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړو عملیاتو کې وشلی دی۔ مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پوسټ د دې دعوی پخلی نشي کولی۔ دغه سي اوریدونکو د جون په دیرشما د بخنوالم د جون په دیرشتمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پړي کمیټه په غونډه کې پریکړه شوه چې راتراګره او سخت دریځ پر ضد به د اسمې استحکام په نوم عملیات کوي۔ د وزیر اعظم د دې خبرې وروسته مخالف سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت هم کړی وو۔ بل خبر د میر علي پولیسو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په د جون پر دیرشمه د شمالي وزیرستان په میر علي کې وسلوالو د پولیسو سپیشل برانچ یو افسر په هدفي برید کې وشلې دي۔ تر اوسه د دې برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلی۔ مشال ریډیو دا اوریدونکو دا ځنې لنډ خبرونه اوس وخت شوه دی د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړ کړی ده، راځي چې ورته غوښ شو۔
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم۔ دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده، ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو۔ په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو، بدرګه مو کړئ۔ شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی۔ دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کومو شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتنې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سړلې دي، راپور به واورو۔
مخ کی تردی چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو، په فارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بلغی چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نور شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلی دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړی او شرح یې پرې لیکلی دارنګه ځوابوي.
سبک هندی سبک زکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخاوکه. په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ شو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازخیالی، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادرې استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د ده خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلا او ډک دی. تشبیهات یې نوې دي، استعارې نوې دي، سمبولونه یې نوې دي، انځورونه یې نوې دي او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړي او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړي، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شیدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مثل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شیدا وایي د صورت په قوت څشي وي اسبابه، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کیږي د نهنګانو، بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال د خپل متوجه شوی د خبر ته دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازخیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی. د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ مورېده د مشال راډیوي مجلې ته غوښته. عبدالحادی مولا د اوسنا تخمیناً 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویا دا او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولې، نو دا ونې به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادی مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت چیرې پیدا شوې دا پښتنه زما څخه اول وار زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بخیلی داخل کړلم چې وایه ته محل ته دوهمه درېمه ورځ وا غړی خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړ. د بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورمه راکړل، بیا پښتنه وکړله سیسته پله پیدا سوې او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه مشتولی کنه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړی هم ما هرتل مورې زه کله پیدا سوې یم. نو هغه خو ستړی وه کنه، لږ داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. بچو الک لیونی ته مې څه له زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوې خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا سوې، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوې. مال نه هغه معلم یا سر معلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یاره نوره خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي، خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګور پخ شوي وو، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویمي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکنه چې اګست 1949 یې راوویستل کنه، د اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان کندهار و دغه سوال. او د دې په سینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي. دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 کالو پوښتنه ده کنه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مو ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم، دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لاړم، دغه مې وکړله. دا څه شی دی؟ فاکولټی ته لاړم، د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر کنه، دا دوه سره د هغوی سره وم کنه، خو هغوی هم مزه را نه کړل. نو بیا خو دغه سولم
نو بس بیا داس او دغه ومه کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پات سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داس په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړم بیا واخستلم دغه ته بلا چې تعلیف ترجمه د پهونی په وزارت کې
ملجید استاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډیر زیات پیدا کېدل یعنی کپ سیاست کې او کپ ادب کې او کپ مذهب کې او کنور په ټولنیزو علومو کې د سپیو صاحب باندې سړی پنځل شپړس نمونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کیږي
بنیادی خبره دا ده پلان توګه درته ویم دا ټول شخصیتونه دا ډیر کامپاله او وطن پاله وطن پرست حقه وطن پرست انسانان مو کنه دغتا چې نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې ده حالات د ذهنیتو مګر بایو شي کې دغه واغه دا چې ټوله ټوله ته اول شی خپل افغاني ټوله نه خپل پرسنی ټوله نه مطرح و بیا دا نور ازمنه مزمنه دا شان هغه په دغه خو
یعنی په لنډ مثال کې دا څه چې په خوانه وي دا شتاسیات کړله
د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپل کشتی او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې سره وسو دغه د تجدد او به د ننګ بختی تر جمع شوې کشتی تر ننه وتلې کشتی د سبیلانس او بیره خراغه ده دغه کړه
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې دا راته وو چې نثر مو هم چیرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه له تا جواب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی کنه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شانت داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څه هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړی وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینې کې موږ ته وخت راکړ نو دا څنګه داسې وشول چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای د شین شو بنه د جنه تاسو در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتونه څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او دا واو واو ځان به سند دي شنو څخه نفرت وسو نو
روحیاتی شکست را تراغی لالم دیر لیر و هلمند تا در شوون که پایس من یواز سوال من داست یا که زمو ساخت در دیون چه پوهنتون که بعد اصاز پایس پاتی سوی بای خیر دا بلا افدا و پرسنال کسا دا خو مقصد ما دغ د شهرت دوره ما یا دغ د بی ادم ما افستا و مخت دیوالی دغ د شهرت و د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه مړ شوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی که نه څه یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرته څخه د تیښتې دغه ابتلاع یې بولې کې پیمنټ بولې کې هر شی بولې د هر سړی څخه هغه راسره دغه سوه
ښه نو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو په کاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپ وي او تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یوه دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیدړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې هجي هغه تاسو نو 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 ما په سب په سګر زو یم د بلچار په سره ټول کړی دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه کنه چپراس رایټ ټو لیفټ کنه د دوغ دغو د خواڅه کوټه د لښ سوی د کوټه مې شان وړ سوی دی او یا بس وو سوی یا بشا خسیاس نو دا څه سات ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نس نه لري بس اندغه ټول
هو نه مې عجیب سلام ما مې عجیب بلای شي ستار سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه ورو سم کړی دا کنه ته وخت ضرب ورست شي په خزر کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد بلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي دغه دی نو دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستاسو ټول دغه کوستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاتہ زه خو مدلته ریټایر پروت یم د میاشتې دوغونده یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یوه خوښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته اون شنوغ د نینو وزه یا کتاب په څه دغه کما چاپ کما خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوي د هغه زما یو مخلص دی اون د کتاب د چاپ دغه کی کنه صحاف دا کشر صحاف سمی الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پوراستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوې چې چاپې هلته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک ه شته نو ما دغه نه دی یاره زه خو میعجیز یي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم راباندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په خبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنې ځواب ولې دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکه نورې برخه حمله روچ په راتلونکو غنو کې به د تخبري کړو اوس دپته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
شانتی سحرے درن خوبون د سحرے درن خوبون کی زیکھڑ